دوستان استلی مشه د ازادې رادیو په مسیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مهر کړی کو په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي سیمه ایزي هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. اجرایی رئیس عبدالله بیا ویلي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. په ریادو ریپورتونو سربیره په دې خبرونه کې نور خبري مطالبه هم لرو، خو پیل له خبرونو کې عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د خرابو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان زیات شوی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې د سم فکر او طرحو پر اساس اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو، او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی زیاته کړه
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول صدیق الله توحیدی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو پر ضد 1550 ځلې تشدد شوی دی.
ما متاسفانه در از سال 2014 تا سال 2020
دی ویل 2014 څخه تر اوسه پورې مو د خبريالانو پر ضد 509 څلور ځلې تاوتریخوالی ثبت کړی دی.
از سال 2001 میلادي تا سال 2013 میلادي
دا هم ویل چې په تیرو څلورو کلونو کې شپږ 50 افغان خبريالان وژل شوی دی. د 215 اتل قلی اردو وای په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتل وسلوال طالبان وژل دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مزکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول، د یو قومندان ملا خیر الله په ګډون اتل وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیز کې په کرات ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شوو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کرج د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنان نیمه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې نږدې 40 تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همدارز ویلي چې دا کسان د سه شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصور لري ده چې درست انتخاباتی تر سره شی او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لښمنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د برما مشه آنګ سون سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زندان کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز د دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیایانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معاملو د ټولولو په تور محکوم شول. دوادش کلن والون او اتویش کلن کیاوسوی لدی سره سره ده روانی میشتی پا پیل که پا وکال بند محکوم شول چه نره والو ده حقوی محاکمه وخندله. آنگ سان سوچی چه ده نوبل ده سولی جایزه گتله. نن پنشنبه ده دی قضیه پاره وول چه ده ده بیان لازاری سره هستراو نلری. د سشکاری چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژۍ د معلوماتو ادارې EIA کړې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیره فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په دوو لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوي وو. د ادارې ویلي چې په جون او اګست میاشتو کې امریکا د 1999 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره له روسیې څخه زیات تیل تولید کړي وو.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمایزي هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره له دې مو هم خبرو چې ولسمشر وایي د ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پر ځای کول دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا ماورې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې لا هم د جلال آباد تورخم لویه لاره اعتراض کوونکو تړلې ده. دغلته په وروستیو کې یوه خونړۍ چاودنه بلکې یوه خونړۍ برید شوی و. له برید وروسته اوس دالته څه حال دی په اړه به یې ریپورټ درته وړاندې کړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر وایي سیمایزي هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غني نن په یوه غونډه کې په کابل کې وویل چې افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنځشنبې په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدتی ملی است؟ و منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات لمنزه یوست. هغه شای موت په عقل او قربانی ترلاسر کریدی په احساساتوی ولی رلاسه بریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخوانی افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دندې د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه و د هیواد د وروستۍ ناامنې وځي په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی. خو د دې جرګې د دفاعي کمیسون یو شمېر غړي د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه وو.
تیر ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټول وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیری چې پرون صورت وموندی یو سل څلور کسه موجود و، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند لمخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي پر موضوع هم څرګندونې کړې دي. نوموړي ویل په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شي. په دې اړه بنور جزئیات زما د بل همکار رحمت الله افغان په ریپورت کې وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیری متحرک سي، لا پوسټو راووبزي او تاروزی حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځمې پورځې په ار کې د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وجلسوي ځواکونو وارثونو ته وینا کوله وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاتترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای لبد مرغز موږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو لامل وو. په تاروس کې موکمه قرباني ورکړې، قرباني مو لدی عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې به د برخې سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو اورېدل وی چې په خبرې هغه محل بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او لکه مار هسې تابېږي. د محمد اشرف غنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکېچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بلابل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوستې په انفرادي شکل باندې یا په لیرې لیرې ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دښمن کې بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې راټولېدل په دې معنی نه دي چې دوی ساحې خوشې کړلې، بلکې دا په دې معنی دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به په مراکبو تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي. زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریځ په دې هکله باندې مثبت.
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمان خیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او ډسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي. ښاغلی سلیمان خیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غږی رامنځته سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله چې نن په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره خبرې کولې ویل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په خاطر د استخباراتو د پیاوړتیا او له افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. ده ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د هل دوه مهمه لارې دادی، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څم د کوم هیواد نوم و نه خیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسله والو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرائیه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبه په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پیښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلو والو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون نن په هند کې په ممبئی ښار کې پرانستل شو او د جمعې او د شنبې په ورځو هم پرانستل وي. افغان حکومت تمه لري چې د دې نندارتون له لارې به د هند او نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې جلب کړي. د دې نندارتون د ننني جریان او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل د بهرنیو چارو د وزارت د لومړي سیاسي ریاست له مرستیال مشتبه احمدي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدي د مرکې په پیل کې د هغه قراردادونو په اړه خبرې وکړې چې نن د نندارتون په لومړۍ ورځ لاسلیک شوې دي.
دا نندارتون دوه ورځې نور به ادامه ولري، خو د ننۍ نقش ډېر ښه و. موږ د تفاهم یادښتونه هم سره امضا کړه چې زموږ د INC اتاق تجارت سره چې د هند اتاق تجارت ده، دې سره یو یادښت تفاهم امضا شو. د افغانستان د ښځو اتاقونه د هند د ښځو اتاقو سره وصل شو. دوی په خبرو کې دي او په راتلونکي کې به دوی یو تفاهم به امضا کوي، یادښت تفاهم. همداسې یو تفاهم نامه د برښنا شرکت او د کمپنۍ تاتا انرژي، دوی هم یو سند امضا کړ د انرژي په برخه کې. بل موافقت نامه یا تفاهم یادداشت موږ امضا کړ سپایس جیت سره ده چې وروسته به د کارګو انتقال د کابل نه به ټولو ښارو ته، د هند ټولو ښارو ته به استول کېږي. لکه چې فعلا موږ د ممبئی او کابل لرو او همدارنګه د کابل او ډیلی ترمنځ او د ممبئی کندهار ترمنځ یو بل موافقتنامه چې 15 میگاوات برق یعنی د غزنفر ګروپ سره په نظر کې نیول شوی دا هم همدلته امضا شوه. او لس نور موافقتنامې د روغتیایي په برخه کې او دا کوم وسایل چې زموږ شفخانې او دغه ضرورت لري په دې برخه کې امضا شو.
د افغانستان حکومت د نندارتون په دې تمه جوړ کړی و چې د هند او د نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې افغانستان ته راجلب کړي. په دې برخه کې داسې د پام وړ تعهد یا ژمنې تاسې ترلاسه کړې؟
داسې ده چې لا دوه ورځې نور هم نندارتون به دوام ولري. ولې د فعلا دپاره موږ خوشبین یو او ډېر ښه انعکاس درلود د نن هند کې او همداسې بهر کې. لکه چې تاسو نړیوال نندارتون د تېر کال د هند او افغانستان ترمنځ و، ولې سږ کال د نړیوال په سطح ترتیب پورته نیول شوی و، نو موږ ورته خوشبین یو. بله،
زیاترینه خوشبینی ستاسو په کومو برخو کې ده؟ یعنی په کومو برخو کې تاسو تمه لرئ چې کمپنۍ او نړیوال شرکتونه یا مرسته وکړي یا پانګونه وکړي؟
موږ په زراعت کې، زیربنا کې، روغتیا کې، معارف کې، مادن، مخابرات، انرژي، تازه وچه میه، د غالی او بخه کې همداسې جواهرات او لاسي صنایع دې برخه کې به افغانستان کې سرمایه‌داري کیږي او دلته چې موږ ولید ډېر علاقه و د نړیوال او همچنان د خپل هند سره بل
او احمدي صاحب په دې برخو کې چې تاسو یې یادونه وکړه لوی پنګونه به په کومو برخو کې وي یعنی چې تاسو حساب پې کوي او یو زیاته اندازه پنګونه را جلبولای شي افغانستان ته په لوی کچه
مادن ده انرژي برخه ده انرژي برخه کې د زراعت هم دارنګ د صحت برخه کې طبعا وخت چې زراعت می ویلې دا تاسو او چې میوه او دا نور یعنی اګری بزنس په دې برخه کې به ډېر توجه وي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړي سیاسي ریاست لمرستيال مشتبه احمدي سره مو مرکه واوریده دوستان زموږ غل ازادي راډیو نه اوري وسمزو ننګرهار ته دغلطه نن هم لوی لارا البته د جلال آباد تورخم لوی لارا اعتراض کوونکو تړلې و دا هغه اعتراض کوونکو دي چې څو ورځې وړاندې پرې خونړې حمله وشو او په لزګونو کسان پکې مړه او ټپيان شول وستغلته وضعیت له ننګرهار څخه د ازادي رادیو د خبريال رپورت اورو
د مومندري ولسوالۍ د ډکی پسیمه کې د شوی خونړې پیخي قربانيان وایي چې چیرې په ننګرهار کې حکومتي چارواکو ځان مسؤل ګڼل نو د دوی په ولې قتل عام کده په دې لارون کې د ځانمر جبريل عمل آتش پېته تنمړه او 115 پېته تن نور زخمیان شوي د چهارشمې په سهار موږ د ډکی سیمه ته لاړو هلته اوس هم د جلال آباد او تورخم لوی لار تړل شوي په دې سیمه کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران هم راټول شوي وو د دوی په اساس ولې دوه قومي مشرانو حاجی اختر او ملک سید حکیم ازادي راډیو ته وویل دوی په کراتو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا پر خلاف څه باندې سل شکایتونه له ولایت مقام سره شریک کړي خو حکومتي چارواکو د بېغورۍ په پایله کې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوه
موږ خپله فیصله پرونی فیصله په پټو سترګو نه ده کړې زمنګ پاریزو غور نه شوی نه و شوی منګ سره بې انصافی شوی منګ سره غداری شوی منګ ته توجه نه ده شوی منګ بار بار تلیو نور قومونه او خلک وروستلی خوګیانی مومن د زیدان دا د دې گواو شهیدان د چمنګ والی صاحب له بولی دا چې غوی غفلت وک او دغه غمیزه رامنځته شوه زمنګ د دې ټوله غمیزه او د دې ټوله خسارات او مسول چې د دولت ته ونیګرار اداره
تر څو پورې چې د ننګرهار ادارې خپل پلاس جوړ شوی قانون د افغانانو پلاس جوړ شوی قانون تر څو دوی نه منلای او په هغه باندې دوی عمل نه کړی زمنګ چې په دې قانون کې کم شی حق دی نن مو دغه دی چې سرک بند کړی د دین اورسته چې قانون د کم شی اجازه راکړي بیا به هغه په مخ کې بيو تر هغه پورې چې دولت په خپل لاس جوړ شوی قانون په خپل په ځان نه عملي کړی
موږ د دور بابا ولسوالۍ د ګړوکو سیمو ته هم لاړو چیرته چې د سې شمې ورځې د خونړې پیښې یو شپېته تنه قربانیان خاورو ته سپارل شوي پرون دا سیمه خالي دښته وه خو نن لویه هدیره ده دلته سپینګیري ځوانان او ماشومان د هر قبر سر ته په سرو سترګو ولاړو خو هیڅ یو هم نه غوښتل چې له رسنیو سره د خپل زړه درد شریک کړي ځکه د دوی په وینا داسې څوک نه ویني چې د ستیشو زړونو له حاله خبر شي یوازې یو سپینګیري د خپل ګلو پند راوس پړه او وی ویل دا هر څه چې راپیښ شوی دا د خپل حکومتي چارواکو د لاسه
موږ هرتم چې غوړې چې موږ سره ظلم دی موږ خلاص نه کوو هر اورګانی هر دولتي هر اوغانی موږ د ظلم نه خلاص نه موږ دا واړه ظلم اوازونه استمنه نه ته ګوره دا دیره دا په یو ورځ کې دا دیره موږ باندې دا کړه ټول ځوانان دي تر ته چې دوه درجه کولو پورته ځوان نشته پکې او دا هر کو نه یو ورو ورو زمون کله میراث کړ دا دولت هر څه چې موږ باندې شوی دا د مجرم دولت موږ د دینه مخې د میاشتو میاشتو ورغلی موږ د سړک تنه نه یو وروتی اچانک په میاشت مرغلی چې ګور موږ خپه موږ سره ظلم دی دا ظلم موږ سره دولت کړی دی
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا او د هغه دوه ورونه نیولې دي خدا چې ولایتي ادارې د پیښې نه وړاندې ولې دا اقدام نه کاوه د ولایت وین اتاولا خو ګڼې وای خو هم بلال باچا نیول شوی وو خو د هغه پر خلاف هیڅ ډول اسناد له دوی سره نه و شریک شوی
ازادي خبری مجله اوري
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو او د سينورو شیانو د بایو د لوړیدو لامل اندېښمن دي دکاندارانو وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بایو د لوړیدو سره د خوراکي موادو بای هم لوړی شوی خان محمد سیندی رپورت لري
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو ل لوړیدو سره کابل خاریان اندېښمن شوی دي د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بایو ټیټېدلو د خوراکي موادو په بایو منفي اغیز کړی دی زینه کابل خاریان وای د خار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نور موادو بای په بیساری توګل وړي شوی او دوی د لومړنۍ موادو د اخستلو توان نه لري
زه عبد القادم نیمګم د کوسافی د ولسوالۍ راغلی مزل ته سودا واخلم مریټونه دوه رپورت تللی دي چې نشم درته ویلې اوره هم پورته شوی غوري هم پورته شوی د تاسو موږ وسنه کې مجبور چې به تاسو لاړ وې چې ډالر پورته شوی
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ یو ډالر د افغانۍ پر وړاندې لسلور اویاونه تر وو اویا افغانۍ پورې پورته شو خو د پنځشنبه په ورځ له پنځه اویا افغانۍ سره تبادله شو د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي
من خپل مجبور او مکلف یم چې په خرید په ډالر او کوو چې دلته په افغانۍ کې پارزان خرڅ کو بیرته په مغه نرخ منګ نه سپورا کولای چې مال بیرته بیو مجبور یم چې منګه قیمت خرڅ کو او قیمت یې راو
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وای که افغانستان بانک د ډالر او د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونکړي د افغانۍ پر وړاندې به د ډالر او بیا لدې هم لوړ شي
که افغانستان بانک اقدامونه خپل اقدامو کې جدي اقدامو کې د بازار خکیږي او کوي نه کې د بازار نور خرابيږي
خاغله صافه د ډالر د بې د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کمواله نور هوادونو ته د دغه اسعار او خچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستي سرګندونه غني د صافي په خبره خاغله صدیق ویلي و چې د ډالرو د بې په کنټرولولو کې ناتوان دي افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوه خبري ناشته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي خو د دې په خبره د زینو لاملونو مخنیوي د دوی لټوانه پورته ده د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبه په ورځ یوه خبري ناشته ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شي
هیڅ شک نشته چې کشور مو قاچاق حسابي
دی وایي هیڅ شک نشته چې زمونږ له هوا د ډالر قچاقي او څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسو پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي
فعالیتای احتکاري د باندې مارکیټ شو
خاغلی صدیق شمنه کړی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحد یار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري او له همدې عمله د ډالر ارزښت د افغانۍ پر وړاندې لوړیږي د په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بې وسې ګڼي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دا پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمد قریشی په خپل لومړنی رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمد قریشی سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي فریبا ظاهر د ریپورت جزئیات تروري
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي دا په پاکستان کې د نوی حکومت د جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې شغلې قریشی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي
پاکستان کې وزیر خارجه
کا پہلا دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي بلکې د پاکستان د بهرنیو چار وز د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي افغانستان ته د شغلې قریشی د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشی سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث اومده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخواله ده د هغه کچره ټټوندي د بیګونا خلکو د یینې تویدو کوم بهیر شیدې په دغه کې د پاکستان شکم رول ده د دې په رقمولو کې دا غي غختنه منکو
شغلی شمس یاته کړ چې شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاور کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې لدی ځای د افغانستان په خاور کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دی. درسره
تشکر اجمل خان، خسته نباشین، سلام.